درنو اوریدونکو السلام علیکم د ساعت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحتي مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کابل د مځکې لاندې اوبو سطح لوړه شوې ده. په اروزګان کې د پولیو مثبت نښې لیدل شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. لومړی اجمل اند د سات خبرونه اوروي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د عدایش له برمتي څلیرش قومي مشران او سپینګیر خوشی کړي دي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سلا شوي چې پر خپل شریک پوله به د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ ځواک رامنځته کړي. په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپل سری کان کې اته کان کیندون کې مړ شوی. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس حجی راز محمد نن ازادي رادیو ته ویل پی خبرو نا وخت شوی او اته کان کیندون کې په کان کې د کار کولو پر مهال د زهرجنو غازو چاودنی وشلی. نو موږ زیاته کړی د وشل شو کان کیندون کې مړی د یو نیم زر متر شور کان څخه استل شوی دی. د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځای زور واکو لخوا قانونه په خپل سری او غیر فنی توګه سپړل کیږي چې د کار کوونکو د خوندیتوب لپاره د تدابیر نشټواله ډیر کله د عادی کان کیندونکو د شون په بیا تمامېږي. د سکرو دا کان څو کاله مخکې د ورته وی پی خلامله چې پکې څور لس کسان وژل شي و تړل شوی وو. افغان چارواکي وی په ننګرهار کې د داعش لخوا برمتشوي چلی رش کسان خوشی کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیړې وای د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د چلی رش قومي مشان او سپنګری چې داعش پرمت کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشی شوي. د نوموړي په وینا د دې کسانو د خوشی کول لپاره په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د داعش له وسلوالو سره نښته کړي چې په وینا یې درې تنه د داعش وسلوال هم وژل شوي او یو ملکي کس ټپي دي. تیر ورځ هم په همدې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنز نخته شوی و چې د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا 15 سنه وسلوال پکې وشل شي وو. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوي پیخي ثبت شوې. د هلمند عامه روغتیا رئیس وایي دغه نوي دواړه پیخي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ثبت شوې دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس عبدالحد خازم وایي چې په پولیو له اخته دوه ماشومانو څخه یو یې مړ شوی او دوه یې لا هم ژوند دی. نو مولي ویلي دا پیخي ذکر رامنځته کیږي چې جګړو په دې ولایت کې په سمه توګه د واکسینو د کمپاینونو د عملي کېدو مخه نیولې.
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی، خو بیا هم کله کله موږ د ډېر تیزو جنگونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت واړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د صحت بخش دی هغه متضرر کیږي.
واشیر او سنگین هغه ولسوالۍ دي چې دا دواړه پیخي په کرامنځته شوې. له دې سره په افغانستان کې یوازې په تیرو څکم څلورو میاشتو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر شپږو ته ورسید. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیولی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په ای بی استولي خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغفور د مساکلا لپاره نومول شوی ولسوال، البته د طالبانو لخوا چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له وسلو چاودیدونکو موادو او وسایطو سره نیول شوی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې د تروریستي بریدونو، تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دیرشتنه نیولی او د څو پیښو مخه نیول شوې. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سلا شوي چې پر خپل شریکه پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره په شریکه د غبرګون یو ځواک رامنځته کړي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې. عمران خان ته په رسمي توګه نن سهار د ایران پلازمینې تهران کې هرکلی وویل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی له عمران خان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ په دې موافق شو چې پر پوله له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو شریک ځواک رامنځته کړو. تر دې مخکې دواړو دونو پر یو بل تورونه پورې کړی و چې د هغه وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي بلوڅ میشتو سیمو کې فعال دي. عمران خان له حسن روحانی سره په دې ګډه خبري غونډه کې ویلي هیواد به هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه ور نه کړي چې د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. نوموړي منلی چې د ترهګرۍ ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات را پیدا کړي دي. دا اوکرين د ولسمشي په انتخاباتو کې د اوکرايني کوميديان ولادیمیر زيلنسکي د خپل سیال پټرو پورشنکو په وړاندې بریا خپل کړې. د اوکرين د ولسمشي د دویم پړاو د انتخاباتو کې د انتخاباتو په سلو کې تر 90 د زیاتو شمیرل شو رايو په 65 خغلی زيلنسکي په سلو کې تر 3 زیات رايي ګټلې. وسني ولسمشر پټرو پورشنکو بیا په سلو کې 4.5 رايي خپل کړې. ولادیمیر زيلنسکي د یک شنبه په ورځ په کیف کې و خبري غونډه کې وویل:
Я хочу сказати, я дуже вдячний президентові.
Девайза до України до Волосмашар Петру Порошенко де Раманане ком. Гамата зама до реалітуб мубаракі. Ракрауз три манандуя. Мрати у ельчі гар вакт прийде гамкарі і сабка волешим. د اوکرين د ولسمشې د انتخاباتو دویم پړاو د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې ترسره شو چې دا هیواد له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او په عین حال کې د روس پلو بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی. دا خبرونه
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. اجرائی رئیس عبدالعبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسی جرګې یوې غړي آریان دون بیا وویل د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته دې شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي.
د شپې د قانون بعضی بعضی ول سوي دي دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کښنی علاقه و درلو.
په هلمند او اروزګان کې د ماشومانو د ګزن پیشي ډیر شوي دي.
مختلف عوامل دي، تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، نامنې دي، هر سستا سیاسي مخالفتونه دي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ.
په خوست کې به د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړېدو کار شر پیل شي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې وه په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد ږغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورې په هدف د افغان حکومت لخوا جوړ شوی و. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت تر سره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کیږي، خو د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبری شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
لیلی صدای واحد از مردم افغانستان
دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانستان د خلکو واحد او برحق غږ تمثيل شي، کومې مشورې مو چې درلودي په دې برخه کې د هیواد له مشرانو او سیاسيونو سره، زه په دې باور یم چې د مصالحې د رهبری شورا په دې برخه کې ډیره ګټوره تمامېدلی شي او موږ سره مرسته کوي.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل نه سم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبری شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحه کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوې لیست پر سر د اختلافونو او په یاد غونډه کې د افغان حکومتي پلاوي د دریض د څرنګوالي له امله لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډې نه جوړېدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو لولس مشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی خودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو او لولس مشر غنی ومنل چې د دوهې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څولې چې له موقع په استفاده د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر ژر په قطر کې دغه سیو ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. د غشند افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاد زمیر کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی څرګند کړي. خو نو موري دا هم ویلي چې ستونز منه ده په دې وپوهیږي چې دا غونډه لغوه شوی که ځندول شوی ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان بیا فرانسوي خبري اژانس ویلي چې د امریکایي چارواکو سره به روان پړاو خبرې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال ویش متمرکز وي. خو د غونډې دقیق نیټه نه ده خودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي او ستونز منه ده چې د قطر غونډه په لنډ وخت کې جوړه شي. د چارو شنونکي وحید مشتا
د ته په پام سره چې ولسمشر هوډ لري دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګره وبولي او دغه شان روژه هم رانګ دیده، فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لنډ وخت کې دا غونډه ولرو.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړه شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د اعلی شورا په کوربتوب جوړیږي، د مصالحې د رهبرۍ شورا ډیری غړي به هم برخه ولري، کوم چې موجودیت یې د ښاغلي عبدالله په خبره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا پر موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې له دې نظر سره اختلاف لري یوه هم د ولسي جرګې غړي آریان یون ده. له آریان یون سره په دې موضوع اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. هغې د خپلې خبرو په سر کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان د پاره ډیر یو غټ چانس او چې دغه چانس بدبختانه افغانانو د لاسه ورکو، خو بیا هم موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې به بیا هم موږ کولای شو چې په قطر کې یو ناسته برابر کړو تر څو د هیواد کې د جنگ ته د پای ټکی کې خودل شي او یو پایدار سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شلون د دې مصالحي شورا ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناسته کېدل، نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې داسې یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره د منلو وړ وي او هم داسې کسان فکر راولي چې هغه واقعا په داغې تګ او داغې ناسته د دې هیواد په ګټه وي او د سولې په پروسه کې اغیزمنه واقع شي.
وکیل صاحب، که څه هم تاسو هیلمندی و خو دا چې دوباره به د قطر د ناستې د پاره حل زلی وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډول بین الافغاني ناسته به دوباره جوړ شي که نه؟ دا لغوه شوه، بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطن پالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړی دی، کاغه په هر لوري پورې اړه لري، کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا بیرته درسره شي، ځکه چې موږ به د بین الافغاني ناست نه بل چاره نه لرو او به د سولې نه بل چاره نه لرو. که چیرې جنگ لارې د حل وین اوس په وخت افغانستان خبره یو طرفه شوی وي، نو د دې خاطر ډیر د شخصیتونه وطن پال شخصیتونه روان دي او کار شروع کړی چې تر څو به د قطر غونډې د پاره ترتیبات ونیسي او بل اخر دغه غونډه تر سره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات تر سره شي تر څو چې په افغانستان کې پیاده رسول ریش.
بل ناسه چې په قطر کې به تر سره کیږي، هغه د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي. سره لدی چې لا پډاګه شوی نه ده چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې په نږدې وخت کې به دا ناسته جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ناسته ده، په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت، سره لدی چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استازي نه و، خو په شپږم پړاو خبرو کې که افغان حکومت استازي موجود نه وي، پایلې به استازي په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې دا هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده او اصلي شالنتي هم په مذاکراتو کې ګډون کوي. خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس راغې چې باید دواړه خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وي، چې هغه بل اخر د بی اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجه نه دغه سلاغ وشل نو کچیر منکینو دی پړاو تا چې تور هودریګه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون کی بل اخر مذاکره به تر سره نشي ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی په ډلو ټپلو ویشر شوی دی دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بل اخر د قطر غونډه ته لیږل دا ډیر مشکل کار دی نو د دې د خاطر هر څومره چې کیږي موږ باید دا پروسه شاته وانه چوو کچیر امریکایان کینی طالبان سره کچیر افغان حکومت کینی کچیر نور قومی مشران او ملت پال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پارزي هر امکان نه باید استفاده وکړو هر کانفرنس او د هر مذاکره نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي آریان یونوا
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په هلمند کې د پولیو دوی نوري پیشې ثبت شوې دي تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې دوی مثبتې پیشې موجودې وې ویل کېږي یوه بله مثبته پیشه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روغتیا د نړیوالې ادارې د پولیو ضد واکسین په شمول د ټولو پروګرامونو مخه نیولې ده دا چې په دې اړه اساسي مشکلات څه دي په دې اړه د الیاس په د الیاس دایي په راپور کې اورو
د بوس دولت روختون په وڅنګ کې ماشومان ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مختځ خو په لورو پروتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت لامل درېدل دي د هلمند عام روغتیا رئیس عبد الله اعظم وایي تازه د دې ولادت په واشیر او سنگینو ولسوالیو کې د پولیو دوی مثبت پیښې سبسویلی چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نور هم ډېرې کړې دي
په وارو وارو واکسین باندې سوي دی لسوي دی د وی خوانه بلې خوانه جنگونه دي اکثر وخت کوشنیان مثبت کیږي چې دا غوی په نتیجه کې متاسفانه په اخیرو کې یو پیشه دی پولیو د بازار شاوخه او ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوړه کې الته چون د وایرس موجودیت مخه مو دوی هم تل سرحد لري نو دا غو سره الته یو کوشنی په پولیو اختصاوي او ګمان کوي چې هغه د پولیو د وجه مرسوي بیا چې دا کم نور اقارب دي چې په کور کې وسې د اورور یا بل ماشوم هغه څه سمپل واخست سو نو په هغه کې دا وایرس ولید سو نو د دې نه معلومه سو چې هغه کوشنی هم د پولیو د وجه څخه مرسوي دا کانټاکټ په پولیو وایرس باندې اختصاوي دي او د دې ترڅنګ یو بل پیښه په شپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبت سوی ده
د روغتیا رئیس ول د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول پټول هیواد کې د یو شمیر ملحوظات عمل درېدل دي عبد الله اعظم ازادي رادیو ته ول دا چې د تیرو نږدې ول سمیش رئیس د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ولنو ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو درمست کېدل احتمال ډیر دی
نو مختلف عوامل دي تاسو په یوه د جنگ دی نام نه دی هر سستا سیاسي مخالفتونه دي هغه خود هغه کار دی خود صحت په بخش کې مر سره ټولو کومک کړي دی خو بیا هم کله کله مر د ډیر تیز جنگونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت دوالو د خپل منځي اختلافات په نتیجه کې د صحت وخت چې دی هغه متضرر کیږي
د امروخته دراسات مسولین وایي په غوښمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژي جنجال د دې لامل څه چې نږدې ولس میشتي تر 15 لک ډیر مشمن ته واکسین ونه رسیږي خو د طالبانو وایاند کړي اوسوب احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزې نه لري د کومي مشرانو او سپینورو په غوښتنې د کور په کور په ځای په جمعتونو او د کومي مشرانو په کورونو کې د غد تطبیق توصیه کړې ده اصلي ستونزه چیرې ده لیکوال او ژورنالیست ګل احمد احسان وایي د پولیو د واکسین پر حلال والی سره لدی چې د معتبر مرکزونو او دینی عالمانو فتوا موجوده ده خو د عام روغتیا یا په مجموع کې داخلي ادارې نه دي توانېدلې د خلکو قناعت حاصل کړ
اصلا د واکسین پاړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ د واکسین مسلین جمعیت اما په مجموع کې دولت باید په لومړي سر کې د خلکو پر ذهنیت جوړونه کار وکړي هغه تر اوسه پر دې شک لري چې دا څنګه واکسین دی او سره کم کې جوړول دومره تعقیبیږي په فشار باندې د تطبیقیږي اوس مسله دا ده چې کله ولسونه شکمنی نو طبعا مخالف جهتونه هر څوک هم بیا دې ته د شک پسترګ ګوري ځکه په عامه کې د دې په اړه ذهن نه دی جوړ شوی او پر دې باید کار وسی ترڅو تر فرد د دې ټولنې پوری د عامه په هوی په برخه کې کار وسی
روغتیا پلان وای د پولیو د وژن کې ناروغي وایروس هغه وخت لمنځه وړل کیدای شي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر شپږو ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستیو ورښتونو له عمله د کابل د مځکې لاندې اوبو یا واټر ټیبل سطح لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د کابل د مځکې لاندې اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې وي. د اوبو او انرژي وزارت وایي که څه هم دا په اوږد مهال کې ډېره ګټه نه کوي، خو د دې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د اوبو په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او اوبه زیرمه کړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې وروستۍ ورښتونو او له امله یې سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمیر سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو په پلازمینه کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح لوړه کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو له امله د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه له 2 نیولې تر 2 مترو لوړه شوې ده. د دې وزارت د هایدرولوژي د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د وای د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل کې تقریبا له 2 نه تر 2 مترو مپورې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شوې ده. دا یو هیله بخونکې خبر ده، خو په لنډ مهال کې د وای د اوږد مهال لپاره دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له رامنځته شوي فرصت سمه ګټه واخلي. د وای د ژورو ساګانو کیندل چې له فلټر وروسته د سیلاب او باران اوبه د ځمکې تل ته ولېږدوي، د پلانو ساګانو وستل او د ډنډونو جوړول چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ګټورې لارې چارې دي. نوموړي دغه شان وویل چې همدا اوس د کابل سیند په اوږدو کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره حوضونه جوړیږي چې اوبه به پکې زیرمه شي او د ځمکې تل ته اخته شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د افغانستان په یو شمیر سیمو په ځانګړي ډول ګډمیشتي کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل په یو شمیر سیمو کې د اوبو کچه 22 متره ښکته شوې ده. د راپورونو پر بنسټ هر کال د ورښتونو له امله په کابل کې 25 میلیونه متره مکعبه اوبه زیرمه او 80 متره مکعبه اوبه مصرفېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د هایدرولوژۍ د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري وایي چې سږ کال 1.5 میلیونه متره مکعب ورښتونه شوي چې د تیر کال په پرتله 15 برابره زیات دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تیر کال په ژمي کې خلکو ته سپارښتنه کړې وه چې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدو په هدف دې له بامونو توګل شوي واوري په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه واچوي. په همدې حال کې د اوبو او انرژي وزارت پخواني موین عبدالبصیر عظیمي له اوبو نه د سمې ګټې اخیستنې په برخه کې د ولسي وګړو ونډه هم مهمه وبلله.
مردم نقش بسیار برجسته
دی. وای په دې برخه کې خلک ډیر مهم نقش لري. په ځنګړي ډول د اوبو د مصرف په برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. دا کار کولای شي خو تاثیرات ولري. د کابل په شان په لوی خارونو کې چې د اوبو مصرف پکې ډیر زیات دی، خلکو ته د اوبو د سم مصرف پاړه د مپوهوي ل ورکړي او د اوبو د مصرف د کچې لټولو بل چاره نشته.
یعنی چاره دیگه وجود نداره.
خو دی وای چې حکومت باید د اوبو د زیرمه کولو په هدف د کابل په شاوخوا سیمو کې د اوبو د زیرمه کولو بندونه هم جوړ کړي. کابل د هغو ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیر اوسیدونکي لري او د اوبو د مصرف کچه پکې هم لوړه ده. چارواکي وایي که خلک د اوبو په مصرف کې له احتیاط کار وانخلي، نو د ژوند په چاپیریال به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. په سریلانکا کې د پرنیو خونړیو حملو په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي دي. په دغو حملو کې د بشل شویو کسانو شمیر لشته لشه 290 تنو ته رسیږي او د ټپیانو شمیر شاوخوا 1500 تنه ښودل شوی دی. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سریلانکا پولیسو وایي په پلازمینه کولمبو کې د کلیساو او هوټلونو په ګډون په یو شمیر ځایونو کې د تیرې ورځې په خونړیو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 290 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. پولیسو دغه راز نن وویل چې د دغو حملو په تړاو یې تر اوسه 40 مشکوک کسان نیولي دي. په سریلانکا کې پرون په کلیسا او عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې نه حملې وشو چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې رئیس په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې بلل شوي. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سیریسینا به د دغو حملو په تړاو د نړیوالو اړیکو د څرک معلومولو په هدف د نړیوالې مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د هغه دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې کړې ده. ویل شوي چې ولسمشر په دې برخه کې له بهرنیانو د مرستې غوښتنه ځکه کوي چې استخباراتي راپورونه د دې ښکارندویي کوي چې د سیمه ییزو ترورستانو تر شا بهرنۍ ترورستي ډلې ولاړې دي. په خبره شوي بیان کې دغه راز ویل شوي چې ولسمشر به په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړي چې نن له نیمې شپې جاري کیږي او هغه پولیسو او پوځ ته د زیاتو صلاحیتونو اجازه ورکوي چې د محکمې له امر پرته مشکوک کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره توقیف کړي. تر دې مخکې د حکومت ویاند رجیتا سینارتینی ویلي و چې ګمان کوي دغه حملې به د سیمه ییزې د ملي توحید جماعت په نوم اسلام پال سختدریزي ډلې کار وي. هغه هم دا شان تایید کړ چې پولیسو له مخکې پر کلیسا او د احتمالي ځانوژونکو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو چې د په وینا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو دولتي څېړونکي چې نوم یې نه دی پډاګه شوی خبره لاندې ته ویلي چې په پلازمینه کولمبو کې پر دریو کلیساو او دریو هوټلونو ځانوژونکي حملې شوي دي. تر اوسه هیڅ چارې دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د سریلانکا د دفاع وزیر روان ویجواردینه دا د مذهبي افراطیانو لخوا حملې بللې دي. پرون په دریو کلیساو د کولمبو په شمال ختیز نیګومبو ښارګوټي کې او پر یوې بلې هم له کولمبو 250 کیلومتره لرې په ختیز باتیکالو ښار کې حملې وشوې. سریلانکا چې 22 میلیونه نفوس لري اکثریت وګړي بودایي مذهب دي، خو له 2% تر 12% پورې نور مذهبي اقلیتونه مسیحیان، مسلمانان او هندوان تشکیلوي. پولیسو ویلي چې په کولمبو کې پر دریو عصري هوټلونو په حملو کې د امریکایانو، برتانویانو، هالندیانو او پرتګالیانو په ګډون 15 بهرنیان وژل شوي دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او د امریکا متحدو ایالتونو د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړی دي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 2.5 لسیزې دوام کړی و 10 کاله مخکې پای ته ورسېده. د تامل پړانګانو په نوم یاغي وسلوالې ډلې په دې هېواد کې د اقلیت تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هېواد د جوړېدو لپاره وسلواله مبارزه کوله.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیم د کونړ ولایت د چفې درې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنګ وشو او عوام ترې راګړل شول د چفې درې نه، اوس پورې حکومت هیڅ مرسته د عوام سره نه کوي. کوم ماجرین چې راغلي او والی چې دی کله هیله جو کله امریکا لو شي وادي خلکو سره کوي چې زما حکومت کوم اوس پورې چې اندی کړي، او بل کوم امنیتي چارواکي چې دی هغه ټول لاغلي دی او د عوام د ولاړ دی او خمنډه تړول کوي. اوس پورې والی زمونږ سره مونږ نه پړو نه راغې د ماجرین ته کوڅو به وسلام.
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو، نو موږ سهار یې وکړه د ماجرین ریاست اویا چاکس وو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل بمبه راته واخیستل. بیا موږ سره کوم مرسته نه ده کړې، خو سیلابونه ځپلې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي. نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه د غهیله د ضرور مرستې مرسته وکړو. موږ هم د دې هیواد بچان یو، موږ د افغانستان خلک یو، د هر مظلوم سره دې مرسته وکړي او کفر شناخته باندې ویشي کوم یادې د تشکرو کاتانې د دې دی یو ګوري چې کاتانې څو میاشتې چې موږ کړی موږ دې یو څه د مرسته نه ورکړي. نو دغه مهمه ده چې موږ د بچانو کچيري مرسته ورسره کړي د دغه مهاجرینو سره خو دولت کوي، مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک بیا چم پکې کې یا دا چې پکې کې باید دې خلک سره دا څه دې کور ته ورشي. معلومات دې د خلک وډی لري نه لري، نو بس چې دې ځان په مورته یو په مالو سی وي نو بل دې وځي د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري مرسته ولید. دفتانی لیکلی دی وای افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي ترڅو د فوځي یونیفورم څخه د دولت مخالفین غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وای موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبینه وو خو دا غونډه لغوه شوه او ډیر پرې خوشینه یو. روح الله له زابل لیکي وای د زابل په خرواریانو کې د افغان بیسیم کیفیت وضعیت سم نه دی. هیله ده چې دا شرکت ورته توجه وکړي. شهید زاده د زابل له خاک افغان لیکي وایي بین الافغاني ناستې ته ډېر خوشبینه و، ډېر عظیم نوښت و، خو دا ډول جلسې کولی شي چې بیا هم وشي، باید چې په آینده کې بیا یې د جوړېدو هلې ځلې وشي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وایي چې زما هیله ده چې دولت او طالبان بالاخره د سولې خبرو ته کښېني او جګړه پای ته ورسوي. د افغان بیسیم دا تصواتل شمیرې لري د هرې موضوع په اړه چې نظر لري کولی شي راوایستوي. البته لنډ اوس د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. توجه